افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي، خو په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ښار پر ډېرو برخو کې تر اوسه پورې طالبان حضور لري. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. د خبری ساعت موزنوری است نوری، هر کلی که هم ازدی رادیو آوری پر یاد موضوعات و پراپورنو مطالب سر بیر ده غراز ده کندوز و ده شمال ده یوشمیر نور و ولایتون و امنیتی وزیت ده امنیتی چارو لکارپوهان سر چیرو و ده غراز استاسو نظر هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې فریبا ظاهر دلته را سره په سټډیو کې ده. بلې فریبا جان، راته ووایه چې په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. لومړی مهم خبر خو مو د کډوالو په اړه دی. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي، او بل دا چې د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ.
بلې تاسو را سره اوسئ. خو لومړی به نجا صافی ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو مظاهره وکړه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه، او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د روسیې له سفیر سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ دي، او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي، او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې او تاوتریخوالو د ترسره کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکو همداراز د هیواد د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل ترڅو هغه کسان مجازات کړي چې په کندوز کې وظیفوي غفلت کړی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to
زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی را کم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي.
نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د روسیې له سفیر سره وکتل. د افغانستان د مالی وزارت نه په ډیړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو لورو په دواړخیزو تجارتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړې چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراتسبورګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل له مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریه د لوی شهر حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې هغه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل
دوی
موږ ګډ ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیه له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لا ښه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبرۍ پر وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او لسګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. ډونالډ تاسک د اروپایي اتحادیې استازو ته خبرداری ورکړ چې زموږ شاوخوا نړۍ له اروپا سره د مرستې نیت نه لري او وایي د اروپایي اتحادیې ځینې ګاونډیان زموږ ستونزو ته په رضایت سره ګوري. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوې 2,500,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. دغه مسوده نن په پارلمان کې تر دوهم ځل غور وروسته تایید شوه. د پارلمان استازو د دې مسودې په لومړي ځل غور کې د هغه بهیر اسانتیا تصویب کړل چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د اوکراین د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد په پوځ کې دنده ترسره کړي. دوهمه مسوده مخکې تر دې چې د ولسمشر د لاسلیک لپاره ولېږل سي باید بیا هم د پارلمان لخوا رای واخلي. د دې سند له مخې بهرني اتباع چې مخکې یا له دې وروسته د اوکراین په پوځي لیکو کې کار کوي د دې وړ دي چې په دغه هیواد کې تر 3 کلونو اوسېدو وروسته تابعیت واخلي. اوسمهال دغه موده 5 کاله ده. د یمن په ساحلي شهر عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت و په راکټونو ویشتل سوی یا اور اخیستی، دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمیزو چارواکو له قبله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي په دغه هوټل کې د برید پر مهال و که څنګه. رویټرز د چارواکو له قبله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور یمني چارواکو ته زیان نه دی رسېدلی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د شار په لویدیځو څنډو کې دی لوګې پورته کېږي. عدن شار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیان بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمېنه ونومول سوه. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنې تبعید وروسته دغه شار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته کار پیل کړ. او ایران ګواښ کړی راتلونکي اونۍ به د فرانکفورت کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یو وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی. رشدي د برېټانیا وګړی دی او اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1989 کال کې د هغه په وړاندې له دې کبله فتوا ورکړه چې د رشدي یو ناول چې شیطاني آیتونه نومېدل د اسلام سره په ټکر کې وګڼل سوه. د ایران د کلتور مرستیال وزیر عباس صالحی د اسنا خبري اژانس ته وویل چې د دې نندارتون تنظیمونکي ته یو لیک لیږلی. په لیک کې راغلی پراتلونکو څو ورځو کې به موږ هڅه وکړو چې د دغه نندارتون مشران د رشدي د حضور په اړه د فکر بدلولو ته تشویق کړو. که چیرې بیا هم هغه ور وبلل سي نو د صالحي په خبره ایران به په دې نندارتون کې په نه ګډون غور وکړي. د نندارتون د اکتوبر پر 14 پیل او تر 13 نیټې به دوام وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12، آسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 19، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 14، آسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 19، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 14، آسمان وریځ. او گردیز د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، آسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي او د تصفیوي عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو په لور غځولې ده.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر میکشند و نارسایی رو هفت جب میکنند به بعض نفاب کرد.
خو د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې تر اوسه د ښار په ځینو سیمو کې طالبان فعال دي. د کندوز ښار اوسیدونکي د ملکي وګړو ژوند ډیر تریخ بولي.
کله چې شهیدان اوسي خلک د خپل په کورو کې دننه د لیسه شخي چې نسته داسې دغه نسته وخت نسته چې سړی د باندې وځي.
د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. دغه راز د کندوز او د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت له امنیتي کارپوهانو سره هم څیړو، ستاسو نظر هم پر دې موضوع راخلو. خو د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د سرپل له امنی قومندان سره هم خبرې کړې دي. هغه د سرپل د سرپرست والی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په تصفیوي عملیاتو کې شاوخوا 40 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي.
ما ویل چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته، موږ په مجموع لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي، خو دوی دغه راز ویلي چې په ښار کې تر اوسه پورې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي او وسلوال په ځینو کورونو کې امپټ شوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي نن څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثرو ځایونو څخه وسلوال مخالفان ایستل شوي او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا وروستۍ حملې دومره ستر ګواښ نه دي او د دوی تصفیوي عملیات د ولسوالیو په لور غځول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صفان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت ناوخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت ناوخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیرې شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوې ونې وروسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې تیره ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په ښکار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسیدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لور روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
دا وایي یو شمیر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د رونه د دوشنبه په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپل ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزی چوکي خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امرد چې افغان چار امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ښه مخته ځي، البته له کوم خنډ پرته، او دغه راز دغو عملیاتو لړۍ له کندوز ښاره ایستلې او د ولسوالیو لور ته یې غځولې ده. د کندوز امنیتي وضعیت په اړه تر اوسه افغان چارواکو زدونه قیز څرګندونې کړي او د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دقیق معلومات نشته. خو په ښار کې د ملکي وګړو ژوند له دغې جګړې سره ډیر تریخ شوی دی. په کندوز کې له هغه مهال راهیسې چې طالبانو لاندې کړی دی د ښار اکثر روغتیایي خدمات قطع شوي دي. برېښنا قطع شوې، د څښاک پاکې اوبه نشته، روغتیایي برخه کې هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون چې خلکو ته یې خدمات رسول بمباري وشو او د بمباري په ترڅ کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه ووژل شول. عبدالمجید خان هم یو د کندوز ښار اوسیدونکی دی چې د کندوز له چوک سره نږدې اوسیږي. څو شېبې مخکې مې له عبدالمجید خان سره خبرې وکړې او د کورنۍ او دغه راز د ته ورته د کندوز ښار د نورو اوسیدونکو د حال پوښتنه مې وکړه. او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې تاسو اوس په څه حالت کې یاست، څومره خدمات تاسو ته رسیږي، څه مشکلات لرئ؟
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبلي شریف برخوا مې دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد حال دی.
بلې، څه داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوې ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکې د برکونه مې څه تور شپه نو اوبه چې تر یو څه وخت پورې هغه اوبه مو گزاره وکړه. بیا د جنریټر او د جنریټر کې څه تیل و هغه تیل چې مو سره پرواچول دا خو مر څوک نه لري، یوازې موږ چې درلودلم هغه تیل مو خلاصي ویني وس یو کور کور ته چې هغه هم اوبه لري. صرف یو جی کو برا کې حتی دغه ته مجبور شوی چې اوبه نه څه چې مو مو دا د سره پاره بل منځ د پاره
د خړو په برخه کې د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي له دکانونو خلاص دي؟ لومړني دي التیا ور خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره خو نورې صاحب هیڅ شي نه اخیستلې، ځکه چې نن یوارې اعلان وشو چې راوځي خپل شان مو واخلي. هغه یوارې و ټول د تمنوي خلاص ولا
چاو ویل درته چې راوځي د باندې څوک په کوڅو کې
طالبان ګرځېدل، طالبان اعلان وکړي په دغه غټ سټکران کې اعلان وکړي و راوځي خپل د عجب ضرورت شان مو واخلي.
سهار څو بجې مجید خان؟ سهار څو بجې وي دا د چوک سیمه ده کنه؟
د چوک سیمه ده، سهار تقریبا داسې اتمې بجې پر شاوخوا باندې چې اعلان وشو موږ راوتلو. هغه ډوډۍ نانوایي و، نانوایي چې ډوډۍ په خول د نیمګړې پخ کړې وه، سمه پخلا نه و چې دومره استراري حالت و. بیا مو ډوډۍ راواخل، ډوډۍ چې راواخل ډېر خلکو داسې و چې ډوډۍ راواخل ډېر روانه شو چې بېرته یو دم تکان سره شروع شو، جنگ سره شروع شو، ډېر بد حالت و. نو بېرته کورو ته ولاړو، یو څه ډوډۍ یو څه خوراک، حتی چې دا ډوډۍ داسې دغه خوراکي شان بېنډۍ مران ولې چا غوړي ستنه ډوډۍ مو هم د دکان څخه په پور راواخل چې د روپۍ ورکول وخت نو کني روپۍ را سره هم وي روپی ورکول وخت نو چې داسې بدل جوړ شو.
تاسو
مبارک دې ته کور سره
تاسو له نورو غونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي لدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم داسې ده؟ مثلا په زینو کورونو کې شاید زین ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي یا کوم کلینیک یا روغتیايي مرکز الته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان الته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیايي مرکز درلودي شفاخانه چې هغه هم بمباس ولا دیر خلک وکشي شهیدان سره
هغه نه خبر یو. مجید خان، د بے سرحد ډاکټرانو روختون خو بمباری پېښې وې دا هغه هم اوس بندسه وې دغه بمباری ورسته په نږدې سیمه کې تاسو شیر اوسه کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نشته. د کندوز شهر نورې سب شته او نظر پر سر تاج دلی وای تا به یو کندواله هم تر دې شبه لګی وای. د کندوز شهر داش دی بندي په خبر د ژوندو خلکو رابطه آمد پر کې دی و چې ژوندې سره خونه ستللای کچیر یو نظر ورته وکړي. د کندوز شهر ټول موړ اخیسي، کله چې ټپیان وسی یا شهیدان وسی خلک د خپل بکورو کې د نن نه د لیست شخصي چې زنس داش دغه نس وخت نس چې ترې د باندې وځي. دا داوندان سره چې خبره وکړو کله کله ما چې سره وتلی نو یاد دیواله تر په ذریعہ باندې خبره وسره وکړو. ډیر بدال دی، حتی شپښنیان وږي دغه چې ناری وي دغه چې څه چې وسته نه پاس وخیږي.
مجید خان د افغان چارواکي کله وای چې مونږ خار تصفیه کړه ل طالبانو او اوس پر ډیرو برخو مونږ کنټرول لرو او ملکان آزادانه کولای شي چې وګرځي را وګرځي سیمه ایز چارواکو هم په کار پایل کړی دی تاسو یو بل تصویر ورکوي یعنی وضعیت داسې تغییر مومي هر لحظه که څنګه
نوري صاحب اوس هم زه ساسره خبرې کوم پر دغه بامو باندې طالبان وینم چې طالبان ناشي
اما ته کارخونه دز خوځ نه اورم
زرزمینی ته خبرې درته کوم اندار سره د اندار سره طالبان وینم چې پر دیوالو باندې ناشي زموږ د کورونا دغه دکانو پر بامو باندې ناشي جنگ چې دغه اوس پراتین بچو پر چوک شروع اوس د چوک څخه وتلې دي زړه پر د افغان چارواکو طالبان سره شروع دي ډیر بد حال دي سره خلک کوم حالت خلک و اگر زموږ کور ته خص بس دغه گزاره شي واري پر هغه ځای جنگ شروع شي خلک دلته راځي پر موږ باندې جنگ شروع شي بس واځي خلک حالت ولر شي موږ خو حتی تر دغه دروازه قدم هم نسل چلای نو متعجب فرج نه مچارواک فرج دي
کله چې دغه وضعیت یو څه نسبتا آرام شوی دی آیا تاسو د دې هڅه نه کړی چې خپل کور وو زی لکندوز ښار وو زی کومبل زی تولار شي
نوري صاحب زموږ کورو چې ډیر سامان پروت دی کچیر موږ وو چې موږ پر دغه باندې ډیرېجو چې دا د کورګر شام او ولار چې چوربسي پر دغه ځای باندې بل موږ چیرې ولار شو دا خپل د وټول لار ولاک موږ لرو چې د وټول لار کا یو قریب متللی وو په لار کې طالبان او ولار طالبان تلاشي کړو اخوا ته چې څلی و افغان چارواکو را ګرځولي و نو بیا ډیر دغه سره کړو چې طالبان خلګات نو مرته موږ خو طالبان خلګ نه یو موږ په دا ځای کې بند پاتې طالبان نو اوس موږ طالبان سره همکاري نه کړو موږ څه وکړو نو موږ هغه پرېږدي نو موږ دا پرېږدي
تاسو دا د کندوز د وضعیت په اړه ورستي خبرونه په څه ډول اوري لکه مې لارې
د کندوز خبرونه خو دا یو ستاسو ته غوړي دا ستاسو راځو د ازادي راځو د دغه څه موږ د کندوز خبرونه اورو
مجید خان کته وګورئ چې یو غوښتنه ولري یو هیله ولري لوړپوړو افغان چارواکو هغه به څه وي په دغه اوسنیو شرایطو کې
بس هغه دغه هیله لرم نوري صاحب چې دا چې اوسي کچیر افغان چارواکي د کندوز تصفیه کول کولای شي نو چې تصفیه کې موږ خوشاله یو او کچیر نه کولای ورکړي چې دغه طالبان ته چې دغه دربدر ملکیان خپل په یو شی پوزي خپل په یو گزاره پوزي خپل بچان پر ځان وګرځي په دغه باندې پوزي او کچیر نه کولای ولې مو نور زوري بس بل د زورول څه موږ لاس واخلي به څه زوري دي نو
د عبدالمجید خان په نوم د کندوز د ښار یو اوسیدونکی چې په ښار کې د ملکی وګړو البته د خپل کورنۍ او د نورو ملکی وګړو د ژوند په اړه څرګندونې کولې دی وایي چې له کندوز له جګړې سره د ملکی وګړو ژوند ډیر تریخ شوی دی د عبدالمجید خان د کندوز یو اوسیدونکی دی چې د کندوز د وروستي وضعیت تصویر ورکوي افغان چارواکي بیا بل ډول تصویر ورکوي دوی وایي چې کندوز ښار اوس آرام شوی دی امنیتي او دغه راز نور چارواکو هم محلي چارواکو په کار پیل کړی دی او د عملیاتو لړۍ یې هم د کندوز ولایت حتی ولسوالیو ته غځولې ده دا موضوع د افغانستان د امنیتي چارو له یو کارپو سره چیرو سالی محمد سالی را سره هم دا شبه د ټلیفون پلی کده خو مخیل دی چې سالی سره خبری و کلو خپل خبریال تا بیا هم زو په کندوز که اجمل آریان را سره د ټلیفون پلی کده آریان سه خبری مو واوری دی د کندوز خار دی اوسیدون کی خبری مو واوری دی چې وایی د کندوز دی اوسیدون کو جون دیر تریخ دی امنیتی چارواکی هم بل دول سرگندوانی که وایی چې خار ایتر کنترول اندی را وسته دی خار دیری برخی البته ولی خال خال دزی آوری دل کی گی ورسای وضعیت چه دول دی؟
سلام تاسو مری سر دا د ازادي رادیو او د بنک ته څه شې وړاندې ما د کندوز ولایت شورا را معاون مدیر ولی سره خبرې وکولې هغه ولې چې اوس هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو پر درنه جګړه روانه ده یعنی ویلې شو چې اوس مهال د کندوز ښار لویدیځ لوری د خاکنې سیمه د زاخیل سیمه همدارنګه د شندقران سیمه او د کندوز ښار با امام صاحب بندر او دې خواته شمال ختیځ لور د خان آباد بندر دغه څلې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او د شمال جنوبي سیمه او د زیاته د شمال سیمه دغه سیمې کې افغان سره مفخر دي همدارنګه له نورو ویل چې له څو ورځو راهیسې د کلخمری د چارشنبه په پیښه کې هم تاسو والو مخالفینو لار بند کړې وه. هغه ځواکونه چې غوښتل کندز سره ورسېږي دوی نشه کولی. خو نن دوی ویل چې دغه کمین افغان ځواکونو مات کړی ده او اوس مهال تازه ځواکونه کندز سره رسېدلي دي. او په همدغه حال کې د کندز د امنیت قمانداني وایم چې سرور حسیني ویل چې افغان ځواکونه د کندز سره ډېره برخه یې تصرف کړې او دوی کڅه په کڅه پلټنې پیل کړې دي.
بله آریان صاحب، له تاسو نه مننه. تاسو نه بیا هم د کندوز روسي وضعیت په اړه راپور نه ولرو، خو اوس زو کابل ته صالح محمد صالح د امنیتي چارو کارپوه. صالح صاحب، د کندوز د وضعیت په اړه مو وروستي راپورونه واوریدل. یو موضوع چې افغان چارواکي د کندوز د تصفیې لپاره اصلي لامل بولي، دا وایي چې کندوز ښار کې ملکي وګړي اوسي او د دې لپاره دوی د عملیات ګړندي کوي یا پراخوي نه چې د ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي. د کندوز په ډیرو سیمو کې خو ډیر اهداف ملکي، یعنی ډیر اهدافونه ملکي خلک ډیر لري اوسيږي. بالایسار سیمه ده، ځینې نورې سیمې دي. د هغو سیمو د نیولو لپاره ولې دوی دا بهانه راوړي چې ګواکې موږ د عملیات نه تیزوو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي؟ هلته خو خلک نه اوسي په نږدې سیمو کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ، د کندوز موضوع د افغانستان اوسني نظام لپاره ډېره مهمه موضوع ده. ولې متاسفانه د دې په ځای چې اصلي حقیقت خپل خلکو خپل لسون ته د ټول عمر دروغ ویل دی او دا اوس هم د دروغ بیانې او تشریفاتي ویناګانې دي چې کیږي. اصلي خبره دا ده چې کندوز د دې ځواکونو د لاسه وته دی. اوس نن ټول مورز ده چې د کوشش کوي چې کندوز شهر بیت تر خپل ولقې لاندې راولي. ولې متاسفانه دې په دې ونه توانېدل. کومه ډرامه چې او فلم چې پرون په چوکې تیر ورځ موږ تاسو ته شاهدي وو چې د ټولټ لوزن له خوانه نشر صداغې نه وروسته د دغه په لمواردارې نه وروسته طالبان به ته ځای راغلي. واغه چوک کې اوس د طالبانو ګراغ غولل دي. څه چې ټول معلومات د ملکی خلکو سره روابط لرم، په کندوز کې اکثره زمونږ د کونړ خلک دي، عوام خلک دي، دغه خلکو سره زموږ روابط دادي چې سات په سات تماس نیسم. کندوز اکثره خار د طالبانو په ولقه کې دي او ډېر لږ جاده چې هغه ولایت مقام ته تلله او شاروالۍ ته. دغه عمومي جاده دا اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. ولې دوی دا تشه یوه بهانه ګرځوي؟ دا دوی دپاره ډېر شرم دی. پرون هغه سرپرست والي چې دغه کندوز ته سقوط ورکړی، نن هغه بېرته په چوکۍ کېناست، دوی ورته چپل هم واچوله. دویم دا چې ونه کړی شو چې کندوز وساتي، بیا هم د دوی د جنګ واکې او د جنګ اختیار د دوی خلکو په لاس کې دی. عادل په دولت نه اواز داده چې دغه خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، نوې داسې څوک ولېږي چې هغوی تدابیر ونیسي، د جنګ پلان جوړ کړي او دوی ته د کندوز ښار د نیولو لپاره یو دقیق پلان باندې کار وکړي او د پلان مطابق پایدې مخکې لاړ شي. معلومات چې زه لرم، طالبان د شپې له خوانه خار خوشی کړی د دې په خاطر چې د امنیتي ځواکونو سره د شپې له خوانه خو سره امکانات شته. دوی د شپې خار خوشی کوي، هیڅوک په خار کې نه وي. ولې دوی دا جرات نه کوي چې هغه ځای نه چې طالبانو په واقع کې دوی ورمخکې شي او هغه ځای نه ځای په ځای شي، خپل امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي. لس بجې نه بجې خار هغې هم رانه وځي او دوی هم د ورځي او یو ډېر لوی مشکل امنیتي
یوه پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې ممکن دا د لسګونو وسلوالو یا شاید څو سوه وسلوالو چې په ښار باندې حمله کړې وه، شاید نور ځواکونه ورته رارسېدلي وي. ولې د بلې خوا له دې اړخه د دولت له خوانه په زرګونو ځواکونه هلته وو او نور هم ورسېدلي دي، ولې نشي کولی چې مثلا د کندوز ښار دغه د یوې اونۍ را په دې خوا څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا وضعیت هغسې ده، نشي کولی چې دا تصفیه کړي؟ مشکل چیرته ده؟
اصلي مشکل دا ده چې زمونږ مدیریت ډېر ضعیفه ده. تاسو وګورئ دلته دغه والی چې نن دلته سرپرستی کوي، همدغه سرپرست والی و چې کندوز ته سقوط ورکړ، همدغه قومندان د امنیت اوس میډیا ته ښکار کوي خپل ځان او خبرې هم کوي. دا څونه دی دپاره شرم دی. یعنی دا هم اوس مالته مسؤول د جنګ دی. دغه مراد علي هم مخکې دلته د دې قطاط وو او ځای په ځای وو. زه فکر کوم چې دوی ونه توانېدل په دې معنی دوی دا ظرفیت نه لري، دوی دا مدیریت نه لري، دوی سوق اداره نشي کولی، دوی پلان ګذاري نشي کولی. نن یوه هفته وشوه، ولې متاسفانه دوی اوس د پلان مطابق یو قدم مخکې لاړل. دغه دا کوم پیشرفت چې دی کړی دی، زه فکر کوم چې طالبانو هم په هغه بمبار چې د دولت د خوانه بمبار او شاید ناتو د خوانه همدغه بمبار چې دی شا تک مجبور کړل کچته دا وایي ځواک نوی دی سره دی یو لیست مخکې چې دی به کېدای شي پښاو تم وي
صالح صاحب مننه وخت کم لرو بلې دې
مدیریت ته دالتا پلان دې سره نشته پروګرام نشته مرکز سره دروغوي دې په دې ونڅوانی دل تا ټول تشریفاتي پروګرامونه چې وسنه نظام او خاص کر دغه مسؤلین چې په قندوز کې د جنگ اختیار په لاس کې داخله ټول دغه تشریفات او تشریفاتي بنا لري
بلې سلام مسالې تاسو نه یو دنیا مننه دې امنیتي چارو کارپو چې د قندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه نظر څرګنداو د قندوز ایوازې امنیتي وضعیت خراب نه دی بلکې د افغانستان د نو رو شمالي ولایتونو وضعیت هم خراب دی یوه هم د سرپل ولایت د چلکوي صنعتو ولسوالۍ او طالبانو لاندې کړی ده د سرپل امنیه قومندان وایي چې د چلکوي صنعتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي د سرپل امنیه قومندان سره مو خبرې کړې ده غلاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سناتورانو د امریکایي سناتورانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو او د مهاجرت او د کډوالو د پرستونځ په نړۍ کې البته هم یو راپور لرو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دی فریبا ظاهر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به بیا ترې واورو
اروپای ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي په دغه هیواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړي چې شایي 3 میلیونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ د یمن په ساحلي شهرادن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر اکټونو وشتل سوی او وور اخیستی دی او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت کتاب لوی نندرتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی
او اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده
د افغانستان د کیوکوشان کراټه ملي ټیم د کیوکوشان په نړیوالو سیالیو کې دریم ځای خپل کړ د افغانستان د کیوکوشان کراټه ملي ټیم اصول انجینر احمد قهار نن ازادي رادیو ټول چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه درو لوبغاړو په 15 او 15 کیلوګرام وزنونو کې ګډون کړی وو ښاغلی قهار زیاته کړه چې افغانستان د دغو سیالیو د 4 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای خپل کړ هغه وویل چې د سیالیو 2 ورځې دوام وکړ نوموړی زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغانستان کې کوشان کراټه ملي ټیم به سبا ماښام 4 بجې هیواته را ورسیږي د افغانستان د فوټبال د پیشکوتانو ټیم 13 ورځې روسیې ته سفر وکړ د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د 3 دوستانه لوبو لپاره روسیې ته سفر کړی دی د ښاغلي کاظمي په وینا د افغانستان د پیشکوتانو ټیم به په مسکو اوپیا او کازان کې د پخوانی شوروي اتحاد د پیشکوتانو له منتخب ټیم سره 3 دوستانه لوبې ترسره کړي ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې د نجونو او هلکانو د بسکل ځغلولو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ په بامیانو کې پیل شي د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 50 لوبغاړي ګډون کوي چې 15 نجونې او 15 هلکان دي ښاغلی صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ په 1.5 کیلومتره واټن کې ترسره کیږي هغه وویل چې د دې سیالیو هدف د بسکل ځغلولو د ټیم وده ده د خبرونو پای
خبری ساعت له ازادي رادیو او ریال ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 12 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 او ریډل شي او وړاندې په خبرونه کې د سرپل ولایت امنیه قومندان وایي چې د دې ولایت کوی صنعت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي هغه همداراز د سرپل د ولایت د سرپرست هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د کوی صنعت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا څلوېښت د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي او دغه راز څلوېښت نور هم ژوبل یا اسیر دي.
ما ویل چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته، موږ په مجموع لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې او دغه راز له 2014 کال وروسته دی په افغانستان کې د امریکا د احتمالي پوځي حضور په اړه خبرې کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریش د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو مطالبو او دغه راز مرکو ته دوام ورکړو، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو او د پناه غوښتونکو د ورتګ چې په وروستیو کې په ډېر اروپایي هیوادونو کې ستونزې راپورته کړي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیې خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیې د اټکل له مخې ښایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمیر ورزیات شي. د تاسک دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزې ورسره خبرې وکړې. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او لوړپوړي اروپایي چارواکو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې څنګه کولای سي د کډوالو بحران حل کړي. د خبرې پرون په بروکسل کې وسوې. اروپایي اتحادیه پر اردوغان فشار راوړ چې د هغو سلګونو زرو کډوالو مخه ونیسي چې له ترکیه څخه د اروپا پر لورې روانېږي. د اروپایي اتحادیه مشر ډونالد تاسک له اردوغان سره تر خبرو وروسته ویلي چې ترکیه اټکل کوي نور میلیونونه کډوال به هم له سوریه څخه د اروپا پر لور ولاړ سي. تاسک له اردوغان سره تر لیدو وروسته یو خبري کنفرانس ته وویل چې له ترکیه توقع لري چې د سرحدونو چارو په تنظیم کې لا ډیر کار وکړي. د له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د کډوالو تر ټولو بد بحران یادېږي. د اردوغان او تاسک لیدنه داسې مهال سوي چې جرمني اټکل کوي په 2015 کال کې به تر 1.5 میلیون پورې پناه غوښتونکي ور ورسیږي. زرګونه کسان د دوشنبه په ورځ د جرمني په ختیځ ښار درزدن کې کوڅو ته راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې د له ډیرو کډوالو په منلو سره د جرمني د خلکو په وړاندې په خیانت او جنایت تورنه کړه. د لاریون یو تنظیمونکی چې د پیګیدا په نوم د اسلام ضد نهضت یو مشر دی ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره دا لړۍ نه درېږي. رجب طیب اردوغان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو سخت مخالف دی په بروکسل کې ویلي چې د کډوالو د دغه بحران اصلي علت په سوریې کې دننه د حکومت لخوا د تروریزم ملاتړ دی چې د په وینا اسد په خپله یې ترسره کوي. اردوغان ټینګار کوي چې د کډوالو په وړاندې د انقره د پرانستو دروازو پالیسي دا ثابتوي چې ترکیه په خپله یو خوندي هیواد دی. راپورونه وایي بروکسل او انقره د اروپایي کمیسیون پر هغه پلان بحث کړی چې باید په ختیځ اژا کې د ترکیې او یونان د ګډو ساحلي ساتونکو ځواک جوړ کړي. له دې وروسته به هر هغه کډوال چې نیول کېږي بیرته ترکیه ته استول کېږي، چیرې چې د شاوخوا 2 میلیونه کسانو لپاره به شپږ نوي کمپونه جوړ سي. دغه کمپونه د اروپایي اتحادیه په ګډه مالی مرسته جوړیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د سرپرست ولی عبدالجبار حق بین وای چې د دې ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ د سقوط اصلي لامل دا و چې دوی ته هوایی ځواک ونه رسید. حق بین دغه راز ویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او نښتو کې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 40 تنه غړي وژل شوي او 40 تنه نور هم ټپیان یا دغه راز اسیر شوي دي. هغه همداشان ویلي چې ښایي د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله لدې هم زیاتوي. حق بین د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې که چیرې دوی ته په خپل وخت نور ځواکونه ونه رسیږي د سرپل ولایت مرکز هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دی. خو د سرپل ولایت امنیه قمندان جنرال محمد آصف جبرخیل بیا وای چې هغه سرګندونه چې د سرپل سرپرست والی کړی د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو په اړه هغه درست نه دي او په دې اړه دقیق ارقام ښاغلي حق بین ته نه دي ورسېدلي. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي جبرخیل سره د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت او په تېره بیا د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پر هڅو په اړه خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دغه ارقام چې د سرپل سرپرست والی ورکړي دي آیا درست دي؟
ما وایم چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته، نو زه پوهېږم چې کوم کسان اصیل دي او یا لاک دي. هغه اوس هم بهیر را روان ده، پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره، نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کښې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې ده؟
بلې، هغه فعلا د مخالفینو په لاس کښې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت رقم نشیني کړی ده او بېرته مرکز تلی دي، او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعاتونه اووه کسه ټپیان دي او اسیرانو هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب، اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړې د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بېرته د نیو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه ځواک تشه ډېره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم. موږ کافي اندازه هوایي ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. یوازینی مشکل چې ده د افغانستان په اردو کې د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ یا آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسېږي یا په لاره کښې دي؟
موږ وروسته پلان آمده که موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړې چې کومکي قوتونه را شي، بیا په مجموع کښې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي او وروسته یو آمادګۍ نه به بیا موږ اقدام کوو.
جبرخیل صاحب حقبین سرپرست والی دا خبره هم کړې ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډېر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، د کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکوو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو، داسې نه شي چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسنادات، خپل پرابلمونه رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخلې ته مو هم رسولی، مقامات په جریان کښې ده، ټول پولیس عام وزارت داخلې ته، اردو وزارت د پاته، امنیت خپل بخش ته، والی خپل بخش ته، موږ دا مشکلات را رسولی ده چې دغه موجوده قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده، او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی، علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلی وو او موږ نور هم امنیت چې مردم خلک په ډاډمن فضا کې ژوند.
جبار خیل صاحب، یوه بله پوښتنه د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې مونږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
مردم خیزشی پنم باندې داخل ہم دولت خپل همکاری اعلان کر منگ اور تاہم تعداد مہمات بھی توجہ کری تھی اور بھی خپل آمادگی خود رہ گئے پولیس اردو دنوں پسند کی ادھرے گی اور خپل منطقے نے دفاع.
د سرپل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد آصف جبرخیلو چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په تیره بیا د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه راسره خبرې کولې. ښاغلی جبرخیل وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده او د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. تاسو څه فکر کوئ، آیا د افغانستان په شمالي ولایتونو په کندوز او د غرازینو نورو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو څه پرمختګ کړی، آیا د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي او که دا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د غراز د رهبرۍ ستونزه ده؟ لن په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرو 0000822555 او نړیوال شمیرې 0024221212641 راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د غراز د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. د سهار له بوجود ما خام تر بوجود مو اوریدلی شئ. له بوجود وروسته د انټرنیټ لارې او د غراز په افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوری. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپیژنې او لنډ په یاد موضوع نظر څرګند کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. زه خان خبر کوم ننګرهار ولایت نه. تاسو څنګه یاست؟ موضوع دا دی ټول پښتون اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
نظر څرګندوم زه په خپل پښتون د ولایت د سیاسي ولسوالۍ نه.
بلې مننه.
ما مخکې مېرې که وایي چې په افغانستان کې مثلا په کندوز ولایت کې امنیت راشي په دې ډول نه راځي. په دې ډول راځي چې صحیح هغې ته مثلا کومه وسیع خپل پوځ صحیح وساتي او که کله دا چې اکثر ویدیس یو کمپیوټر راوځي چې کوم وسله په لاس کې واخلي کنه دا ټولو مثلا بهر دولتونو ته شته دی.
هغه
وړي معلومېږي چې دې سړي وسله اخیستې ده نو په دې کې دې معلوم شي. دا دې راووایي نور دې ولا تحلیلات ووایي
بل ډېره مننه. ژوندی اوسئ. یو بل اورېدونکي راخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. بلې مننه. ژوندی اوسئ، مهرباني وکړئ. په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان په شمالي یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي او څه پرمختګونه یې هم لرلي دي، آیا دا د دوی قوت ښیي او که د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او یا د رهبري ستونزه؟
دا خو افغان ځواکونه چې دي هغه سره کې درته نه لوي چې موږ حکومت کو ټول دوی داسې فکر کوي چې موږ د څو عمر دپاره کوي دی د خپل انجام ورمنی شي او بل د هغوی طالبانو سره د ایمان څو دي او دی چې دی د ایمان کم بوتي چې دا دوی دونه فشار هم روان دي دوی پر اسلام باندې نه دي خو د امریکایانو په حکومت باندې دوی د واک ته رسېدلي دي کېدای شي دوی ډېر ژر ړنګ شي.
ولې ورور تانه مننه. موضوع د مورال و تاسو وایئ چې افغان امنیتي ځواکونه هم په ډېر سختو شرایطو کې اوس جنګیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته تر اوسه یوازې همدا افغان امنیتي ځواکونه دي چې د هیواد امنیتي چارې سنبالوي، که څه هم په دې برخه کې یو څه ستونزې شته. یو بل اورېدونکی راخلو وروره، که مهرباني وکړئ یو لنډ نظر ووایئ په دې اړه.
بله به نظر من این مشکل خود رهبری است، مشکل اشرفانی است که اداره کردن نمیدانم مملکت ها. و دیگه این کمی اشرفانی بود که از زندان ها تمام طالب ها را رها کرد و آماده ساخت تا که این روز افغانستان برسه و جنگ به سمت شمال انتقال بشه. به نظر من این خیانت خود ارگ است و ارگ میخواهد که جنگ به سمت شمال انتقال بشه.
بله لطانا مننه ورورا، ساسو ټول خبري خبري شولې ازادي رادیو لاري اوریدونکو حتما چارواکو حتما اوریدلې دي. کته هم چارواکي په دې ورستو کې ډیر مصروف دي. د کندوز د وضعیت په اړه ازادي رادیو تل هڅه کوي چې ورستۍ وضعیت په دقیق شول هغه شکل باندې چې رښتینی وضعیت په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د ژوند په اړه هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي په مختلفو راپورونو کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، له عیني شاهدانو سره خبرې کوو او دغه راز تاسو غږ چارواکو تر غوږونو رسوي. او دغه راز د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم هغه غوښتنې چې په وروستیو کې مطرح کیږي هغه هم هغوی ته رسیږي. د بشري حقونو ډلو او دغه راز ځینو نورو مدني ټولنو ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. ملکي وګړي اکثرا د جګړو په منځ کې راګیر کیږي او ستر قرباني هم همدوی دي. مخکې مو د سرپل د وبښې د کندوز د ښار د یوه اورېدونکي نظر واورېد. د عبدالمجید خان چې د کندوز ښار چوک هغه ځکه چې اکثرا جګړې او نښتې روانې دي اوسي خبرې واورېدې چې وایي د کندوز د ښار د اوسیدونکو ژوند ډېر تریخ دی. بیا هم په موضوع کې تمکیږو، له کندوزه لرې نه ځو. ولې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان شمالي برخو ته په تېره بیا شمالي سیمو ته کندوز ته ډېر پام اړولی دی او په روانه جګړه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مخته وړي دوی په څه ډول اکمال کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده ورسره ستونزه لري. یعنی په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو په ډیرو سیمو کې تل ویلي دي چې دوی ته په وخت کافي امنیتي ځواکونه مهمات نه رسیږي. خو د دولت وسلوال مخالفان څه ډول ځان سنبالوي؟ دا او ځینې نورې پښتنې زما همکارې ملالۍ بشیر د امنیتی او سیاسي چارو له یوه کارپوه حکمت الله اعظمي څخه په یوه مرکه کې پوښتلې دي.
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله او هغه خلکو په دوه دلیله د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو پوشاکو نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړل چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو د دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځان یې مسؤول حسابوي نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دی کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې نو دوی هلته دولت وګرځېدې چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید دوی سره کومک کړی وای او کوي یې. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته آماده کول یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې کله چې جنگي وسایلو ته راځي هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي. نو نن طالبانو هغه زندان نیولې او بیرته دا استفاده کولې او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورن. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډېر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط د پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه چونچې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. نا وخت رسېدل په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لوی ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان دې کمانډانانو جيبون ته ځي او اونه توانه چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پر شاته نه نوځي. اولته دوی د خلکو په کورونه کې ځای برلاسي وو، بل خصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر سي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې سي وو، هغه په دې سره راضي وو چې هغه طالبان ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي ترستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېر وخت څخه، نو هغه هم طالبان سره کوشش کومک کوي، چون چې طالبان د هغه سیمه خلک دي، د هغه ځای خلک دي، نو دین طالبان سره باید وژه په وژه درېدلې وای تر څو پرې دا جنگ وګټي او همداسې موسول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعال ونډه درلوده طالبان سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغې پر خلاف په دې خاطر په کندوز حمله وکړي تر څو د هغې یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانون ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کش کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطح باندې کم سوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم الته شتون درلودي، نو دا داسې یو نوې شی نه دی چې دی وسره غلي. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل، نو دغه جنگیالي ارس ولشت څو پرې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان ته خراوړي او په شمالي افغانستان کې ریزای ونیست.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضرب ازب عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بله، تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلې دي، مګر د افغانستان دولت لپاره په کار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضرب ازب عملیات پیلول، دوی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه اشخاصو دراتګ مخه نیولې وای.
طالبانو ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړ. دا بیعت د طالبانو سره منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه، هغه دا و چې ویلای چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی یو ریو لاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومه کو سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ترورزم پر وړاندې د خند اوفته وګرځي.
د سیاسي چارو څېړونکو حکمت الله اعظمي و چې د کندوز له سقوط سره د افغانستان په شمالي یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د حضور پر زیاتوالي او دا چې دا په څه ډول دوی اکمالیږي په دې اړه نظر څرګنداوه. بیا هم له موضوع لري نه، زو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونې کوي. ترانسپرس خبری اجانس وای سناتوران بل جنرال جان کمپل څخه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنه وکړي. جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنه وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وی سناتوران بل جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2016 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پریکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ورسته پریکړه به د پوزي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندې زنه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زه غواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته، په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شوې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیري پاتې شي، خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. د بے سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندوز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات ښه مخته ځي او دغه راز د عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو پر لوري غځولې ده. خو له کندوز د ازادي راډیو خبریال او عین شاهدانو ویلي دي چې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو تر اوسه پورې طالبان حاکم دي، واکمن دي. دغه راز د سرپل ولایت امنیه قمندان بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي، خو وسله وال مخالفینو د دې ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې ترکیه خبرداری ورکړی دی چې ښایي یوازې د سوریې څخه د کډوالو شمیر شاوخوا 3 میلیون وګړو ته ورسیږي که د سوریې جګړه پای ته ونه رسیږي.